ولس مشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماشام کابل ته ورسید. ولس مشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ او د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب ترسره سو. د همدې اعلامیې له مخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ چې د دې پیښې عاملین تر جدي تعقیب لاندې کړي او د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. له جمهوري ریاست څخه په خبره سوې یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله او د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت په اړه د ملي امنیت شورا لغړیو او حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د اعلامیه له مخې ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان اوس هم سولې ته ژمن دی، خو د تروریستانو دغه ډول حملو ته به په پر قوت سره جواب ورکوي. ولسمشر د داسې پیښو د تکرارېدو د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې او د هیواد د امنیتي ځواکونو د تقویه کولو او د هغوی د روحیې د پیاوړي کولو یې پر ټینګار وکړ. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 4 سوه ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحیدالله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سوي کې 8 ښځې او 1 کوچنیان دي. دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل ښار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک وو د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته سوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دي د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره شوی ده. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پیښه کې وژل شوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منصوبین دي. پاکستاني چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکوونکي چې ټپي شوی وو د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان وو. په وژل شوو کې پوځي ډاکټران، ډیپلوماټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 170 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندل دي. د ترکی رسنوی د راپور لمخې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پولیسو او مشکوکو کورت سخت دریزو ترمنځ په نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. د دوګان خبری آژانس د راپور لمخې د سرناک ولایت په سیلوپی ښار کې چې د ترکیې له پولیس سره عراق او سوریه ته نږدې دی 10 کسه ټپیان شوي دي. د وژل شویو کسانو پیژندنه په فوري توګه نه ده سوې. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمیر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریه په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي د لږ تر لږه 6 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریه د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته ونیول شول چې دغه ښار د داعش لخوا د چهارشنبې په ورځ نیول شوی و. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکارۍ په تور د داعش لخوا مطلوب و. ګڼ شمیر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي و. د اسلامي دولت سختريز ډلې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سو. د امریکا د دفاع وزارت پروند اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سو. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن وه. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکې کردستان سیمې د کورنیو چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې ده دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو لخوا آزاده سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د مینځې په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو په شکل لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي چې انتحاري د سیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. د دولتي رسنیو د لومړیو راپورونو له مخې په دې پیښه کې 12 تنه وژل سوي وو، خو وروسته د سعودي د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې 15 تنه وژل سوي دي. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند 2 سناتوران ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کیږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي اټومي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یو بل ډیموکرات استازي ایلیوټ انګل هم ویلي د دې توافق ملاتړ به ونه کړي. نوموړي ویلي هغه ځواب یې چې ترلاسه کړي پر دې نه دی قانع کړی چې ایران دې له خپلو ورانوونکو پروګرامونو لاس واخلي. د خبرونو پای
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت ولایت پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. طاهر روشن د سټوډیو تخنیکی چارې سمبالوي. د تیر اونۍ په پروگرام کې مو د خوست ولایت پر وضعیت خبرې وکړې او ستاسو نظرونه مو د دې ولایت له چارواکو سره شریک کړل. د دې ولایت چارواکو په دې ولایت کې د سویو کارونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړل. نن مو د خوست ورڅیرمو ولایت ته بیایو چې د بیا رغونې کم کارونه پکې سوي او په تعلیمي برخه کې د غرض په نورو برخو کې هم ستونزې لري.
پکتیکا ولایت زو چې څباندی 9000 کیلومتره مربع مساحت لري. دا ولایت د افغانستان له خوست، پکتیا، غزنی او زابل ولایتونو سره پوله لري، خو په جنوب کې وزیرستانونه او بلوچستان پراته دي. د پکتیکا ولایت چې مرکز شرنه ده په 22 ولسوالیو کې 4 غیر رسمي دي، خو د تعلیم، بیا رغونې او روغتیا په برخه کې د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې ولایت بلل کیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو مخکې په دې ولایت کې حتی د یوې پخې خښتې په حد کې هم کار نه و شوی، خو په چیرو لسو کلونو کې د دې ولایت د اکثرو دولتي دفترونو ودانۍ جوړې شوي، یو شمېر سړکونه او د ولایت د مرکز ښار رغول شوي، خو لا هم پکتیکا د افغانستان یوازینی ولایت دی چې ویل کیږي د نجونو یوه لیسه هم پکې فعاله نه ده. په ټوله پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه ډاکټره موجوده ده چې هغه هم په بل ولایت پورې تعلق لري.
له ازادي رادیو نه د ولایت په ولایت کې پروګرام اوري. لکه څنګه چې موردل په نننی پروګرام کې د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کوو، په دې ولایت کې څه کارونه سوي، خو کومې ستونزې موجود دي، او خلک له ولایتي ادارې څخه د کومو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. تاسو کولی شئ په پروګرام کې برخه سره واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0800 822 555. بل شمیره مو ده 0799 203 540. د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده، د غرض د پکتیکا یو قومي مشر ملا کلاخان مبو په دې پروګرام کې میلمانی وي او ستاسو پوښتنې به ځواب وي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې والی را سره روخ کی، خو د والی صاحب ټلیفون شمیره نور خيږي. فقیرزاده صاحب، تاسو هم په پکتیکا ولایت کې د خلکو سره په تماس کې یاست، خلک څه غوښتنه لري له حکومت څخه، په کومو برخو کې باید حکومت د زیاته توجه وکړي، بیا رغونې تا امن تا کنور برخو تا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پا اول سر کی دی ازادی رادو طولو کار کون کو تا او دی منجلس کردن کون کو تا مخترم سر تا او مخترم کونی مشر او استاسو درادو طول آری دن کو تا یہ کہلے اور احترامات وانی کوم پتان کی بای دمرا جاتا کار سیدی افغانستان کی پا ہر جائے کی دی افغانستان پا خاورا او دی خپل دولت فلوی کری ام تیر ورد تیرش پا په کابل کې چې کومه غنیزه رامنځته شوه د پکتیکا د ولایتي شورا په نمایندګۍ باندې له هغو سره په غم کې ځان شریک بولو او خدای ته شاهده جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته دې خدای تعالی عاجله شفا ورکړي او کورنیو ته دې خدای تعالی صبر جمیل ورکړي. خراجو محترمه، پکتیکا یو سرحدی ولایت او 315 کیلومتر دی پاکستان سره سرحد لري او نونس رسمی واحدونه لري 14 او 15 غیر رسمی واحدونه لري چې تقریبا نفوس تر 1 میلیون زیاته او یو غرایز او همدارنګ پر دشت لري. محترمه، په پکتیکا کې په 15 کالو کې الحمدلله ډېر څه لاسته راوړنې لرو په هر بخش کې. لکه څنګه چې تا چې په سر کې ذکر کړه، د پکتیکا دی ولایت دولتي اکثره ټول تعمیرونه جوړ شوي دي او دولت کارکوونکي په آرامه په سولهیز ډول خپل کارونه مخته وړي. همدارنګه په پکتیکا کې د تعلیم زمینه هم برابره شوې ده او په ډېر آرام شکل سره
مخته روانه ده. خوبیا هم خلک شکایت کوي چې په لورو پرتو سیمو کې د تعلیم لپاره زمینه مساعد نه ده، خصوصا ځوانانو ته چې غواړي منځنی زده کړې وکړي. دوی چې په ولسوالیو کې اکثر وخت لیسې نسته.
ډېر تعصب سره ووایم، په پکتیکا کې د نجونو لیسې او لیس زده کړې نه لرو. همدارنګه په لرې پرتو ولسوالیو کې هم مشکلات د معارف شته چې باید لیسې لرې جوړې شوي، شاګردانو له یو کلي بل کلي ته سم هغه لیسو ته رسیدګي نه کېږي. پکتیکا محترمه، که چېرې فکر وکړو پکتیکا ته اوس د 400 لکو د نفوس شاوخوا دته مطلب هغه تخصیص یا بودجه ورکول کېږي. پکتیکا ولایت نفوس تقریبا تر 1.5 میلیون نه اوښتی ده. که چېرې د صحت د بحث له نظره موږ ورته وګورو، په پکتیکا کې تقریبا یو نیم لک دوه لکه ماشومان صرف واکسین کیږي. نو دا قضاوت ډېر فرق لري او پکتیکا سره رښتیا په دې کې د سبت کوم دفترونه چې دي په کابل کې دي ساحې دی باید توجه غواړو، باید د پکتیکا نه په شماري وشي. پکتیکا رښتیا له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخامخ ده، درواغ نه ده
فقیرزاده صاحب.
دې ورونو چې دا خلک وایي
مننه
خبرې تاییدو.
کور ودان تاسو ته بیا هم راځو. والي صاحب، تاسو د ولایتي شورا د غړي عبدالمبین فقیرزاده څرګندونې هم واورېدې، هلته شکایتونه هم کله کله راځي. څه پلان لري تاسو چې په دې وروستیو کې د دې ولایت د والي په توګه ټاکل شوي یاست؟ د پکتیکا د امن او بیا رغونې مسله زیاته یادېږي، په دې برخه کې به تاسو څه کوئ، څه پلان مو برابر کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پلان کول سره ټول ولست او ټول تاسو تاسو معلومه ده چې په ورسته کې د افغانستان د منتخب ولسمشر د فرمان په اساس باندې والی ټاکل شوی. ما خپل دنده مې د نیمه مشره په دې خواته پیل کړې ده. د راتګ سره سم هغه پلانونه چې ما د ځان سره درلودل او بیا مې دلته ارزونه په اصطلاح باندې شروع کړله چې دلته واقعا په کوم ځای کې او کومو برخو ته ډېره اړتیا ده او یا ډېر ضرورت دی چې هغې ته لومړیتوبونه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې په ټول افغانستان کې او په خاص ډول باندې پکتیکا هم د افغانستان د خاورې نه یوه برخه ده. هغې ته مونږ د امنیت برخې ته زیاته توجه پکار ده او زیات مو خپل هغه ټول پام ورته راړولی دی. د امنیت برخه هم زده په دوه یا درې برخه باندې ویشم. هغه په دې معنا باندې چې یو ځین امنیتي قوتونه دي چې هغه څنګه منسجم شي، سره څنګه هماهنګ شي. دلته د امنیتي ارګانو کې مونږ درې مشخص ادارې لرو. د دې درې ادارو تر مابین هماهنګي په ډېر ښه شکل باندې روانه وه. خو دا هماهنګي یعنې کوشش وکړه چې نور هم غښتلی کړم، قوي کړم، کوم ځای کې نیمګړتیا واوسي هغه نیمګړتیا وته د پای ټکی کې خود شي او په یو خل باندې او په یو واحده رهبرۍ باندې په مخ کې لاړ ترڅو کولی شو د دشمن هغه کوم تعرضات چې دلته موجود دي، کوم د دښمن حرکات چې موجود دي، هغه په ګډه باندې مهار کړی شو. بله خبره د امنیت په برخه کې ډېره مهمه برخه چې ده هغه د ولس همکاري ده، د ولس ارتباط د دولت سره او په خاص ډول د امنیتي ارګانو سره. تاسو معلومه ده چې په وروستیو کلو کې د حکومت د بعضې برخې کارمندانو د کړنو نه زموږ په ټول افغانستان کې او پکتیکا هم د هغې د جملې نه وه چې د دولت او د حکومت تر خلکو او د حکومت تر مابین کې یو څه فاصله را مابین ته شوله. خلک په شکل د اشکالو باندې د دولتي حکومتي کارمندانو لخوا نه په اصطلاح باندې یا کارونه په وخت او په زمان سره به تر سره نشول او یا کله ناکله د بعض ادارو د بعضې مشخصو اشخاصو د خوانه په اصطلاح ضرول شوي دي. نو په دې برخه کې مې زیاته پاملرنه حکومتي چارواکو ته راواړوله چې د خلکو کارونه په خپل وخت او په خپل زمان د قانون په اساس باندې، لکه زه چې په اوله ورځ دلته راغلم، زما شعار د اسلام دین قوانین، ځکه افغانستان تاسو معلوم دی اسلامي ټولنه ده، او په هغه قوانین چې د افغانستان په وضع کړي دي، وضعي قوانین دي، د دې قوانینو په چوکاټ کې به خپل امور په اصطلاح باندې سر پر.
بله شارق صاحب، ځینو اوریدونکو بخښنه غواړم، ځینو اوریدونکو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم خپلې پوښتنې راته لیکلي. د اسد الله وفا په نامه اوریدونکو لیکلي چې په پکتیکا کې د بیرغونې ګڼې پروژې نیمګړې پاتې دي، چا ته تر حساب تیرې دي. الفت خروټي لیکلي چې زموږ سړکونه خام دي او کنډو کپرې. دغه راز نجیب افغان لیکلي چې له سیمه ییزو پولیسو په تنګ په دې اړه ستاسو نظر اخلو. خو اوس ورځو کابل د ازادي رادیو خبريال سفي الله ستنګزر سره په مستقیم تماس کې دي. د تیر شپې نو وخت د چودنې په باب معلومات راټول کړي. ستنګزر په دې برخه کې ورستي جزئیات څه دي؟ د وژل سویو او ټاپیانو شمیر څو تر رسیدلی او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو او ریډونکو ته. د نن سهار وختي یوینیمې بجې درنې چاودنې وروستي تلفات د ملي امنیت سلاکار په حواله چې هغه نن رسنیو ته وویل پنځلس کسان په دې پېښې کې ټپیان مړه شوي دي او 23 نور چاپیان دی محمد حنیف دا خبرې نن رسنیو ته په هغې سیمه کې وکړي چې دا زوروره چاودنه بېګا شپه پکې شوې وه. د ویل چې ښاغلی اسمر هم درز ویل چې په دې سیمه کې سرایونه هم ویجاړ شوي، نور مارکیټونه هم او د کورونه هم چې ویجاړ شوي، له هغو سره به دولت مرسته کوي او خپله ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به خپلې هر ورځ مرستې کوي له خلکو سره.
د ټاپیانو وضعیت څنګه شول سوی دی؟ مخکې ویل شوي وایي چې د ځینو ټاپیانو وضعیت خراب دی او کیدای شي د وژل شوو کسانو شمېر زیات شي. اوس څه وایي چارواکي؟
کسان دولتی چارواکی د وژل شویو کسانو شمیر په رسمي توګه باندې 15 ښیي، خو ځینې اندېښنې شته چې وایي د دې پیښې د وژل شویو شمیره به تر دې ډېره زیاته وي. خلک هم همدغه خبره کوي، د سیمې خلک هم وایي. او د ټپیانو وضعیت په جمهوریت روغتون کې چې موږ له ښاغلي اتمر سره یو ځای ولاړو، هلته د ځینو روغتیایي وضعیت ښه و، د ځینو بیا نازک و او حتی ځینې نه شو غږېدلی. له ځینو سره موږ خپله هم خبرې وکړلې، په ډېر کراغه کې موږ سره خبرې کولې او ویلې چې په کورونو کې و دوی، ډېری هغه کسان ټپیان شوي وو چې په خپلو کورونو کې وو، د شیشو د اتېدو او د کورونو د بامونو د لرګیو د خښتو د رالوېدو په نتیجه کې ډېر کسان ټپیان شوي وو په دې سیمه کې.
سنګزه سب یو پښتنه چې لا هم به جواب پاتې ده، هغه دا چې دغه موټر چې دغه چاودیدونکو مواد پکې ځای پر ځای سی، وڅنګه د کابل له کمربندونو څخه واوښته او یې مهم سیمه ته ځان رسولې ده؟
دقیقا نن دغه پښتنه سهار د امنی قومندان وکړله. امنی قومندان وویل چې دغه سیمه کې چې دغه چاودنه شوې ده اصلا د دوی په مهم کمربند کې نه شامل، یعنی هغه سړک نه و چې دوی اهمیت ورکړي یا لومړیتوب ورته ورکړي. دغه خبره وکړله او د میډیا خلاکار هم دا ومنله چې امنیتي ځواکونه د دغې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دغه سیمه ته دغه لارۍ موټر په وخت کې دقیقا راغله، د شپې لخوا په دغه سړک باندې موټر غټ موټر، البته د بارونکي موټر اجازه لري چې کتو پورته لاړ. دا به هم له همغې ډلې یو، د امنی قومندان هم تایید کړل چې دا کېدای شي هماغه موټر وي چې د ختیځ د کابل د ختیځ لوري راغلی وي او دلته چاودنه کړې وي.
صفی الله ستانکزی په کابل کې له ده څخه مو اوریدل چې د کابل د نن سهار وختي په چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي او 203 اتیا تنه نور ټپي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم ولایت په ولایت پروګرام ته ادامه ورکوو. د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده او قومي مشر کلا خان را سره ملمانی دي. والی صاحب، مخکې ساسو خبرې نیمګړي پاتې سولې. یو اوریدونکي شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بیا رغونې ځینې پروژې نیمګړي پاتې دي. تاسو په دې برخه کې څه پروګرام لرئ؟
غواړم مخکلي جمله خپله تکمیل کړم، یعنی د خلکو او د دولت تر مابین کوم واټن چې را مابین ته شوی دی، مختلف عوامل درلودل. یو عامل چې په دولتي ادارو کې د دې کارونه د کندې سره مخامخ یا په کندې باندې ترسره کېدل، هغه ته مې زیات توجه کړې ده او ان شاء الله چې د ولس او د خلکو مابین کې به زیات کوشش وکړم چې تر څو دا واټن را کم کړم او بالاخره د دې مابین یې سم دولتي کارمندان دا فکر وکړي چې ولس ته او ولس ته دولتي کارمندان نه تشکیل شوی دی. بدون د شک کلم چې دا کار تر سره کړي، تر کوم په امنیتي ساتنې کې موږ ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرو. همدا علت چې د پکتیکا ولس نسبت د نورو ساحو په پرتله باندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په خاص ډول پکتیکا کې چې میستې اوګپ اوګا باندې کار کوي، همدا علت چې زه کچه د امنیت د نسبت د همسایه ولایتونو او د نورو ولایتونو سره ډاډمنه ارزیا دي کوم. د پروژو په حق تاسو ویلې، بدون د شکه په دې وطن کې تاسو ویل چې په وروستیو کې ډېر زیاتې پروژې په اصلاح باندې پیل شولې او د بلوک الورا په دې خواته په هیواد کې پرمختیایي کم بودیجه چې وه هغه د مشکل سره مخامخ شوله. ډونرانو چې کومې وعدې کړې وې، په هغې وعدو کې هم دوی پاتې راغلل او خپلې وعدې په اصلاح باندې سرته ونه رسولې. بدون د شکه چې دلته به دې ولایت کې هم
داسې پروژې لیدل کېږي چې هغه په خپل وخت او په خپل زمان باندې سرته نه دي رسیدلي. هغه ته هم زما زیاته توجه ده او هغه امکانات چې دولت سره په اختیار کې دي او بالاخره په پروژو باندې کار پیل دی. هغه جملې نه وه پروژه چې د پکتیکا د پوهنتون پروژه ده، هغې نه نن دغه د جمعې ورځ ده، یو ساعت وړاندې ما د هغې نه لیدنه او کتنه وکړه. د هغوی کار د جریان او کار کې څه کندي موجوده وه، هغې رابطه به زه په مختلفو هغه اړونده ادارو سره چې دې رابطه باندې کار کوي انشاءالله چې سبا ته به اولنی مجلس په خلا باندې پرا غواړم او د دې پوښتنې د ریژنه به کړو چې دې د کوندې فعالیتونه په کوم ځای کې دي او په تشکیل باندې کولی شو چې دا کار ته ورسوو. بل تاسو معلومه ده چې د کلو پراختیا وزارت ډېرې زیاتې پروژې د ملي پیوستون د لارې نه په ټولو ولایتونو کې سرته رسولي او سرته رسولي دي. څو پړاوونه ته یا ټایتل په پکتیکا کې دا کار په کوندې سره مخته تللی دی. کوم ځای چې دلته ما وکړله هغه په پکتیکا کې د ناامنۍ د کچې په وجه باندې او بعضې نور څه عوامل درلودل چې بالاخره هغه فنډ په خپل وخت او په خپل زمان باندې دلته نه دی مصرف شوی. کله چې د کلو پراختیا په وزارت کې نوې رهبري رامابینته شوې ده او رامابینته شوله او خاصه توجه یې دې ولایت ته موږ د دوی راواړوله، یو وروسته پاتې ولایتو ته مو خاصه توجه راواړوله. انشاءالله چې په راتلونکي هفته کې به د بیا رغونې کارونه په دولس ولایتونو ولسوالۍ کې موږ بیا د سره پیل کوو تر څو پورې هغه پروژې چې د ملي پیوستون په چوکاټ کې او د پیوستون د لارې تمویلېږي هغه پروژې به هم دلته خپل کار شروع کړي. یعنې دا هغه کارونه دي چې هغه پاتې کارونه دي چې موږ باید سرته ورسو او د راتلونکي کار لپاره مو مختلفو اداراتو ته هدایت ورکړی. چون تاسو معلومه ده چې راتلونکي مالي کال لپاره باید موږ خپل پلان جوړ کړو او پلانونه هم مشترکه د مرکزي حکومت سره جوړېږي.
وروسته هم راځو ځینې اوریدونکي هم پلاین کې دي. اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې د ولایت په ولایت کې پروګرام اوري او په دې پروګرام کې د پکتیکا ولایت پر وضعیت باندې خبرې کوو. که چیرې دوی هم پوښتنې لري کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. یو شمېره مو د 0800 822 1515، بل شمېره مو د 0900 293 1520. اوریدونکي کولی سي چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپلې پوښتنې راته ولیکي چې ادرس مو د facebook.com/azadiradio. دغه راز د افغان بیسیم شبکې کارونکي کولی سي چې اسمسون راوستوي او خپلې پوښتنې له چارواکو څخه مطرح کړي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، د تبا ورسته ورسو اوس به یو اعلان وورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولایت په ولایت کې پروګرام اوري. یو اوریدونکو په لاین کې دی، ته به ورسو چې څه پوښتنه لري. بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته مهرباني.
دا کندهار میوان ولسوالۍ سره په تماس کې
مهرباني وکړئ.
کوم ماده چې ولا چې د ملي پیوستون په دغه باندې هم کار شوی دی، د ملي پیوستون په دغه خداش کار شوی دی چې هغه دلته په دغه کندهار کې شوی دی، په دغه دغه باندې شوی دی چې هغه باندې هم دغه شوی دی.
په دې ولایت
سره ساده باندې باندې اوبر راپورته کوي کنه راپورته کوي ورته
په واقعي د کندهار پر وضعیت په بل پروګرام کې خبرې کوو. په دې پروګرام کې د پکتیکا پر وضعیت باندې خبرې کوو. اوریدونکو څخه هیله کوو چې د همدې ولایت په اړه کومه پوښتنه یا هم نظر لري کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي، برخه را سره واخلي او له چارواکو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دي، ته به هم ورسو. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم رورخی جوړ بخیر.
مننه. وعلیکم السلام مهرباني.
موږ دې چې خدای خدا وختن نو کومندان نه خدای وختن نو چې موږ دې له سوالي.
بل ستاسو ژغ قطع وصل راځي. ستاسو په مطلب په نوسته متاسفانه چې ټلیفون مو هم پریسو. یو اوریدونکی د عبدالبصیر په نامه پوښتنه کړې ده، ایس ایم ایس راستولې ده او د غوښتنه کړې ده چې د سرحدي ولسوالیو امنیت دی ټینګ سي. ځینې نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. بل اوریدونکي ته به ورسو. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ولایت په ولایت کې پروګرام اوري.
بچه محترم ساجد صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته تاسو دروسر مېلمنو ته خصوصا واجد صاحب ته سلام نو وړاندې کوم چون چې دوی نوی ټاکل شوی دی خدای دې چې د برچې کولو دپاره مصر د خدمت وګرځي خدای دې چې خدمت ورته وکړي. زما د واجد صاحب صرف درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دوی وایي چې په پکتیکا کې د معارف وزه سمه نه ده خصوصا د نجونو د معارف وزه نو په آینده کې دوی ودغه ته څه پلان لري آینده نجونو د معارف وزه به سمه شي که به نه شي. او دومره خبره پوښتنه مې دا ده چې په پکتیکا کې نه د ملکیت د ملکونو د مځکو غاشبین شته که نهشته که څه دوی څه چلند ورسره کړی څه چلند په نظر کې ورسره لري په آینده کې آیا د دوی نومونه به افشا شي که به نه شي. دویمه پوښتنه مې دا ده چې په پکتیکا کې دیني مدرسې څومره دي که دي دوی څومره خدمت ورته کوي باید په پکتیکا کې واقعا دیني مدرسې جوړې شي څون چې پکتیکا یو سرحدي ولایت دی باید دا زموږ طالبان ټول هلکان باید د پردوی د ګاونډي هېوادو څخه راوګرځول شي که خپله په پکتیکا کې دیني مدرسې جوړې شي واقعا د افغانانو مشکلات به کم نه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب ستاسو پښتنې موږ ولیکلې. والي صاحب څخه هم هیله کوو چې دغه پښتنې یاداشت کې وروسته ورته راځو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی دته ورځو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت کې پروګرام وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندی اوسئ. والي
صاحب سلامونه وړاندې کوم. سلامه سرګور خبرې کوي پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه. هر والی چې راځي نوی په اول سر کې کومې وادې چې د خلکو سره کوي هغه ټولې نیمګړې پاتې کېږي. وروسته له څومره وخت نه چې دی کله ویدو وخت پره کېږي داسې یو وخت داسې کله چې خپل پیسې چې کومې راځي د مرستې دپاره هغه خپل جب ته وایي. والي صاحب نن هیله دا ده چې کومې وادې دی په اول سر کې ودار اخر سر ته ورسوي. نور
ډېره مننه والي صاحب. تاسو د اوریدونکو پوښتنې واوریدلې. ځینو اوریدونکو پیغامونه هم راستولې دي. د ځینو اوریدونکو سوالونه مستقیما تاسو ته متوجه و. تاسو مهرباني وکړئ لومړی دغه د پښتون صاحب درې سوالونه تاسو ته متوجه و. په دې برخه کې ستاسو ځواب څه دی؟
سوال کوم کنده ډېره مننه. السلام علیکم. السلام. خبر راسته ده چې پوښتنه وکړه چې دلته د معارف وزه زه فکر کوم چې د معارف وزه په ټول افغانستان کې په وروستیو کلو کې مثبت تغییر کړی دی او هغې جملې نه پکتیکا هم هغه ولایت دی چې ښه پرمختګ یې کړی دی خو د پرمختګ تر څنګ یو لږ ستونزې موجودې دي او هغه ستونزې زموږ زیاته برخه په امنیتي ساحه کې ده. په هغه ساحه کې موږ زیاتې ستونزې لرو چې هلته امنیتي وزه ډېره ښه نه ده. تاسو معلومه ده چې پکتیکا د 3500 کیلومترو یا که مشخص ډول باندې و 350 کیلومتره د هغه هېواد سره سرحده ده چې موږ همیشه د ناامنۍ په پښتو کچه د همغې خوانه په اصطلاح باندې ځورۍ او د هغې ته د پولې دواړو خواو ته د ډیورنډ دښمن موجود دی او چې هغوی کله عملیات کړي دښمن په آزادانه ډول باندې دې خواته را د سرحد بندېدل او مهار کول تر اوسه پورې ناممکن وو او مشکل کار دی. یعنې دا لامل دی چې موږ د نامنۍ سره مخامخ کړي او کله چې نامنۍ سره موږ د معارف لکه څنګه چې موږ باید وعده ورکړې وه په هغومره اندازه کې موږ موافق نه وو. په سره د دې هم موږ په ټولو ساحو کې مکاتب لرو. مکاتب مو فعال دي خو یوه سیمه تاسو معلومه ده چې د کابینت تر څنګ د کیفیت خبره ډېره مهمه ده. د کدرونو خبره ډېره مهمه ده. کدرونه هم په هغه اندازه کې چې باید شتون ولري په پکتیکا کې هم او ستونزې لکه په نورو ولایتونو کې پکتیکا کې یو لږ پروته ولایت
او د ښځینه زده کوونکو دپاره تاسو څه اسانتیا برابرولی سي؟ والي صاحب شکایت کیږي چې په دې ولایت کې یوه لیسه هم د نجونو دپاره نسته.
د دې شکه چې موږ د نجونو پر رابطه باندې تاسو معلومه چې دلته کلتوري او د مشکلات د پخوانه موجود وو. خوښ پښتانه چې دا د مابین کلي دي اوس هر وخت چې ماته خلک مراجعه کوي مشران سپینګیري په د مکتبونو په خاص ډول باندې د ښځو په رابطه باندې یا د نجونو په رابطه باندې د مکتبونو غوښتنه کوي چې خوښ پښتانه د نجونو مکتبونه هم دلته شتون لري. د ډېر زره په خواوشا کې موږ نجونې په مکتبونو کې لرو خو دا په چوټو سنفونو کې دي او دوی مکتبونه د اول سنف په شپږمه په د اردن په ساحه کې او په بعضو نورو ساحو کې موږ تر نهم لسم سنف پورې او پورته مکتبونه لرو او غواړو چې دې مکتبونو ته قوت ورکړو. دا درسته ده چې د شهرنه په ښار کې موږ لیسه نه لرو.
هم مدد ده پشکل بانده منگ انجونی لرو او زود ده مشران و سپنگیر سرا و ده بانده کار که و مچه سنگه و که و لشم ده اول خلق ده تا آمده شی لکه سنگم چه مخی رسوله خلق آمده دی و سو تا غوارم چه شرایط هر شرایط دوی غواری هر شرایط چه زمنگه به هیوات که زوری دی و پنور ساو که دی ده شرایط تا برابر کما خوشی سزینا معلومینی پر شکل در اشکال بانیزه باید پیدا کم در کدر تخفل پر دی ولایت که در کدرون نشت دی یا هم در همسایه ولایتون نه و یا در کابل و در نو ولایتون نه و خیلی امتیازات سره یا غد معرف و جارت پر یو برخی که پر نظر که خیلی نولی دی راولی و در یو چه زمان پر ضرورت دی پر چه در خلق در خناب پر کما بلد مهم خبر داده که در پکتیکا تشیر و یا در پکتیکا غصه شدل که حالت دی در بد بختانه پر غلط شکل بانده یا انعکاس نه دی ورکړ شوی او یا په غلط باندې انعکاس ورکړ شوی دی چې په دې برخه کې غواړم چې ستاسې او د ټول رسنیو په توجه غواړم یو ځل بیا د پکتیکا ولایت ته چې دا هم د هغه ولایتونو جملې دی چې هم پکې امن موجود دی په نسبي لحاظ باندې او هم خلک لیوال دي تعلیم معرف او
د زکو سره. بله او ولی صاحب وبخښي تاسو خبرې کته کو دغه د دینی مدرسو په اړه هم اوریدونکو ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه پلان لرئ.
راشم تاسو په دې صلاحات باندې ته وایم دوی ټولې مدرسې منګلرو او دارو علوم لرو دلته په عربي د دینی چې د دینی ذات کې د الفاظونه موجود دي جماعت ولایت تر څنګ چې یو د شرن په خار عمومی مسجد دی یا جامع جماعت دی دی ولایت یا دی ولایت مرکز کې هم دغه یو د جامع جماعت دی په دې کې یو ډېر غټ کار الفاظ مونږ لرو څو ورځې وړاندې علما به دا اوس زما آواز اوري علما په کې زیات سلسله باندې تدریس کوي د شنو علما په خواشا کې زما سره دلته غونډه درلودله او په دې رابطه مو سره خبرې کولې چې څنګه وکولی شو چې خپل دا دیني زده کړې معیاري کړو او بالاخره پل ولکه وغزو او د خلکو قناعت راجل کو او هغه شاګردان چې زمونږه کمخې کم دوسی ویلې پاکستان یا بل هیواد ته ځلته دي ذکر کوي هلته نور لا نشي او بل اخر زمونږ سوری او دولت د پلار او د مور تر څنګ په خپل هیواد کې خپل ځکه تر سره کوي یعنی په دې کې قدمونه پورته شوي دي او غواړه مالکه څنګه مخې چته ویلې سره مناسبه کړې ده ناسته کوم هغه نیمګړتیاوې چې کوم موجودي هغه نیمګړتیاوې د مابین لري کو او بل اخره خلک ته رضایت حاصل شي.
بله ولی سبا په پکتیکا کې اوریدونکو د مزکو د غصب مسله یاد کړه چې څومره جديده په نور ولایتونو کې لکه څنګه چې زیات اندازه مزکه غصب شوی ده په دې ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
دلته ام بدون شک په غصب لکه څنګه چې توبدای و ډیر پیچیده موضوع شوی ده پرې خاطر باندې چې دا یو ورځنی موضوع نه ده نه د دوه ورځې موضوع ده بلکې د جنگ په جریان کې د قانون په خاص ډول باندې دغه تحول چې کوم یو راغی طالبانو تحریک نه ورسته په افغانستان کې د موجوده حکومت او بل اخره موقت حکومت او انتخابي حکومتونو راغله د دورې څنګه تاسو موږ په هغه وخت کې غصب د ځمکو په ټولو ولایتونو کې زیات شوی د هغه جملې نه پکتیکا هم ده خو په دغه مرکز کې باندې چې په نورو ولایتونو کې شته ده په پکتیکا کې خوشبختانه ډیر زیات شتون نه لري چې د مختلف عوامل درلودلې یو عامل به دا و چې خلک به خپله ساتنه نه کړي بل عامل به دا و چې دلته به د ځمکو قیمتونه لکه د نورو ځینو غونډو ډېر لوړ شوي نه وي سره چې دا قیمتونه د ځمکو ډېر لوړ شول او ډېر په لوړ خرید فروش کېده سره هلته ځمکې ډېرې غصب شولې دلته هغه حد نه دی ترسره شوی دلته کله نا کله داسې شوي دي چې د یو کلي او ساحي خلک وتلي دي په دښتو کې هغه دولتي شارې دښتو چې بکرو بایر ځمکې ورته ویل کېدلې د سلا باندې هغه چا رانیولي او په هغې کې ځان دپاره به څاګانې وښکلي دي د اوبو زمینه ځان ته برابره کړې خپله قلاګانې چې جوړې شوي دي چې دا یوه برخه ده چې ځمکې راده کړي داخل د ښار کې دغسې ډېر زیات ترک نه لیدل کېږي په هغه ځمکې چې د ښاروالۍ په چوکاټ کې وي او په دوی په پلان کې وي یو او یا بل چاته به ورکړل شوي کېدای شي په دې کې هغه تعادل په نظر کې نه ساتل شوی کمزور واکي یا پیسهدار یا پیسهدار کس په ډېرو کې داسې امکانات نه ښه استفاده کېږي په سلا ډېره ځمکه اخیستي یا هغه ځمکه چې ډېر قیمت لري هغې لاسته راوړي خو ډېرې ستونزې شته دي اما دا ستونزې هم دومره ډېرې غوښلې نه دي چې مونږ ورسره په فیصله ازمې ته خند واقع شي او د دې پر ځای به کار مشروع کړی دی او د دې لپاره ان شاء الله چې تشخیص شي او تشخیص کېدونه به وروسته د مرکزی حکومت سره او هغه څه چې زموږ په واک کې پوره زموږ په قدرت کې پوره یا زموږ د کاري صلاحیت د بیرته زموږ د ګرځولو پر اړه باندې به اقدام
کوو. بله ولی صاحب، تاسو ته وروسته هم راځو. قومي مشر کلا خان، زیات وخت انتظار پاتې سو، بخښنه غواړو. کلا خان صاحب، تاسو چې له ولس سره مستقیما په تماس کې یاست، په دې ولایت کې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې خلک څه وایي چې کوم کارونه تدبیر رغونی خصوصا ضرورت لري؟
بس زم خپل وار سره بسم الله الرحمن الرحیم کی سلامونه اول تاسو ته ټول ولسته باندې دې کو ته وړاندې کوم تاسو سره کې ووتل چې سلامونه ورشي دې کې شک نه سسته افغانستان کې په کلونو کلونو بدبختی جاری رامنځته شوې ده. خو قدیمو د مسوالي ټول خلک د انکشاف یا د بیا رغونې ته اشد ضرورت لري. دې کې شک نه سسته ډیر کم په داوس علي افریقي څومره وفو توانی مته په مرکز کې ډېر زیاده شي د انکشاف خوانه کوم چې والي صاحب وي د ملي پیوستون په برخه کې اوس پیلن کارونه شروع شوي دي او عملي موږ لیدلې دي اتفاقا هم څلي او تیروزه تسلیم شوي هم د سلیلې جملې چې د اوبو دندې د انکشافي دیوالونه دي او کلچه کې دي. دغه ډېر خلک موږ مقصد اشد ضرورت چې موږ غوښتنه بار بار له جمهور رئیس چې له وزیرانو چې له والیانو چې سود پکتیکا کې یا وادهولو د بیا رغونې لخبره څومره یو درې څلور مهم بندونه لري. وو په دې جملې چې پالتو ده لږه پارک ته لږه مسد او ځانې یو بند دغه ته موږ مطلب له دواله جمهور رئیسونه سره راغلي او پکتیکا ته غوښتنه مې کړې ده، بلکې وعده یې مرا سره کړې او ډېر سروي سوي دي په دې حساب چې پنځوس کې تکلیف سوی هم ده. یا امنیت لنګرام مشکل نشته او مقصد نورم مصارف هم کم پیرا دي. خو بیرته په یو بل باندې دا کار تر اوسه عملي بڼه نه ده پیدا کوم. موږ اوس هم د دې کوشش کې موږ کار والی صاحب راغلی که وزیر صاحب راغلی ده. موږ غوښتنه کوو چې موږ د دوو شیانو د پکتیکا د ټول ولس تر ټولو رغونه بس مقصد موږ دا د بندو کار وشي یو بګرات وده وکړي. بل موږ برېښنا برخې تولیدولی شو هم سایګه ولسوالو ولایتو هم برخه دې ولای شي او یو استفاده دې کړای شي، بلکې خصوصا د تفکیک خلک یعنی ټول د برکم کمنی او د اجرات بیم پر مخ تللی او وده دې کړی.
ډیره مننه ستاسو څخه. د ارزو دانش وفا په نامه یو اوریدونکي د ازادي راډیو پر فیسبوک پڼه لیکلي چې له والي څخه باید غوښتنه کوي چې رئیسان باید بدل کړي، ځکه چې اکثره د دې په وینا چې له اوږدې مودې راهیسې پر واک پاتې دي او له خلکو سره ناوړه چلند کوي. د اسحاق ناظمي په نامه اوریدونکي لیکلي دي چې په دې پکتیکا ولایت کې له اربکیانو څخه خلک په تنګ دي چې له خلکو سره ناوړه وضعیت کوي. ځین نور اوریدونکو اسمیسونه راستولی دي. حمید الله وطنوال له روزګان ولایت څخه لیکلی دي چې والی صاحب باید د پکتیکا سرحدي سیمو ته زیاته توجه وکړي چې هلته امن ټینګ سي. لیلا وفا هم ورته غوښتنه له والی صاحب څخه کړې ده. بل خو محمد ولی هیوادمل لیکلی دي چې د پکتیکا له والی څخه مغوښتنه ده چې باید معرف ته زیاته توجه وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده مخکې یادونه وسوله چې په دې ولایت کې ځینې کلتوري ستونزې موجودې دي چې د نجونو ښوونځي کم دي یا هم دا برخه ډېره ژوبله ده. علت څه دی ستاسو په نظر؟
محترمانو، علت خو قومي انانتي او رښتیا هم پکتیکا کې د تعلیم او تربیه ستونزه له 15 کالو یا 40 کالو راهي چې نه ده چې وطن هم لا وسره لا انقلاب سره مخامخ شي. په پکتیکا کې تعلیمي ستونزه په سلاو کالو مخکې راته پاتې شوې ده، په میراث راته پاتې شوې ده، بلکې موږ خوندې یا ورېرې نه، بلکې د موږ ځوانان د موږ سړي هم د تعلیم له نګرانه پاتې شوي ول. ډېر وروسته نو اوس په دې 15 کالو کې رښتیا هم ده موږ په یو اتیا یا په دوه اتیا کې یو دوه درې پارېغین ورکول، خو ډېره په نسبت اوس الحمدلله پکتیکا پیشرفت کړی ده. لکه څرنګه په خبرو کې چې والي صاحب زیاته کړله، تر کم تر نم سیم په پورې موږ اوس د جینکانو مکتبونه هم لرو، سبق ویایي،
خو کله چې لوی شي او نبیا ستونزې دي بیا یې نه پرېږدي په کور کې مشکلات ورته.
بله فقیرزاده صاحب، تاسې هم چې د همدغه ولس یوه برخه یاست، همدغه ولس یوه برخه تاسې هم یاست، تاسې به تر کله لاستر ځینې ناست یاست؟ یعنې تاسې په خپله هڅه نه کوئ چې دغه ناوړه دود مات کړئ او هلته د نجونو تعلیم عام کړئ؟
محترم لورا دی پکتیکا ولس عام وس په دې باندې پوسوي دا پنځه ډېر زره انجونه چې دی مژه په هر جلسه کې کول سوالو ته سفرونه کړی دي، کوم په مرکز کې کړی دي، که په هر ځای کې په دې باندې ټینګار کړی دی چې باید په خوندو باندې تعلیم وکړو او تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، باید زده کړه وکړو. نو دا کوششونه موږ ساتلې دي انشاءالله راتلون کې مخکې له پنځلو سو کالو رای چې دسې نه چې زویان چې دا یو ما کړی دي هر وګړي چې هغه که مشر ده که هغه ځوان ده دا کوششونه ټولو کړي وو، که هغه دولتي چارواکي وو که هغه محکمې والیان وو، دا هم په بار ویلي دي. خو مشکلات شته انشاءالله تعالی، لکه والي صاحب چې څرنګه وویلي، اوس خلک هم دې ته آمده شوي دي چې باید موږ را زده کړې وکړو او په خپلو لورګانو باندې لکه والي صاحب چې زیاته کړه، زما هم له لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه ده چې پروا نه شته پکتیکا ولایت د معارف سپاره دي معلمان یې لږ په لوړ معاشاتو باندې باید راولېږل شي، د حکومت باید دغه قرباني ورسره وکړي تر څو پکتیکا خپل معلمان ولري او تر څو په هره برخه کې پکتیکا باید د تعلیم په هغو کې په پښو ودرو. دا ستونزستانو او قومي عنعنات چې دي انشاءالله تعالی اوس دغه ستونزې په ورکېدو دي او انشاءالله تعالی لس کاله بعد به
ډېره مننه فقیر زاده صاحب. اوریدونکو ته یادونه کوم چې ولایت په ولایت کې پروګرام اوري. په نننی پروګرام کې د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیر زاده او قومي مشر کلا خان مو میلمانه دي. والی صاحب، په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د تاسیساتو د جوړولو مسله بیا پورته شوې، په دې منځ کې کله ناکله شخړې هم کیږي، څه مو کړي دي د دغه تحرکاتو د مخنیوي لپاره؟
تاسو به سره معلومه چې دا یو نننۍ ستونزه نه بلکې یو تاریخي ستونزه ده او تاریخ یې هم د سلو کلونو پسې وروخت. افغانستان ډېره اوږده پوله په دغه ساحه کې لري او پکتیکا هم په 350 کیلومترو ساحه کې د دغه هېواد سره یا د ډیورنډ کرښه په دغه ځای باندې تېره شوې ده. بدون د شکه کله نا کله په دې رابطه باندې د ګاونډي هېواد سره مشکلات پیدا کیږي، خاص طور باندې په روسیې کې چې کله کوم مشکل پیدا شو او د هغه معیارونه او هغه توافقات نامې چې د افغانستان او د پاکستان او د نړیوال قوتونو چې اساس پر موجود دي، د مابین درې اخیزه غونډو په نتیجه کې چې باید هیڅ نوې تحرکات په سرحد کې د ډیورنډ په کرښو باندې تر سره نشي. متاسفانه چې د سرطان په لسم تاریخ باندې دلته یو حرکت دی تر سره کړو، د حرکت مخنیوي په خاطر باندې زمونږ امنیتي قوت د تونو د دینه غوښتنه وکړه او زموږ غوښتنه لفظي غوښتنه یې یا د مذاکراتو په جریان کې غوښتنه یې هغه دوی په ډزو باندې بدرخه کړه او د ډزو په نتیجه کې زمونږ سرحدي قواوو یو قهرمان نجیب الله په شهادت باندې ورسېد او جانب لوري ته یې په متبادل ډز کې یا د هغوی د لومړنۍ ډزو په دفع کولو کې کومې ډزې شروع شولې، جانب مقابل لوري ته د 10 نفر په تلفاتو کې تلفات ورته ورواړول او غاښمتونکي ځواب ورکړ. تاسو معلومه چې په ټول تاریخ کې افغانستان کې چې مختلف حکومتونه او نظامونه رابندې شوي دي، ډیورنډ کرښې د رامنځته کېدو وروسته افغانانو همیشه دا کوشش کړی دی چې په ډیرو وختونو کې خپلې ملي ګټې د پښو لاندې کړي، عامه همسایه ته د ګاونډیتوب هغه کوم حقوق چې دغه په نظر کې ونیسي او بالاخره دوی ته باید د خپلې خاورې نظر ورته ونه رسېږي. لکه تاسو چې ولیدل چې کله د افغانستان جهاد اعلانېده یا جهاد دلته شروع و، د پاکستان په دیوالونو باندې د پاکستان په خاوره کې به لیکل شوي جهاد افغانستان و دفاعي پاکستان دی چې بدون د شکه پاکستان ډیره ګټه پورته کړله او افغانستان په دور په لمنو کې وسوځي. یعنې دغه مختلفې بېلګې دي چې تر سره کېږي. متاسفانه چې زموږ ګاونډي هېواد
چې ډیر مشترکات سره لرو دغه ته په خ نظر باندې ملي کتلی او دا مشکل زما باندې تکړه دی او بل اخر دا مشکل په ماغه اوله لحظه کې د مرکزی حکومت سره یو ځای شوی دی مشکل یو ځای شوی دی او اطلاع ورکړ شوی ده مرکزی حکومت هم په لنډ ورځو کې دوه حیاتونه ساحې ته راولېږل چې ما خپله دې حیاتونو سره په بدرقه کړل او لاړم هغه ساحې ته ساحه مدني ځینې کنټرول کړ وم لیدله کوشش مې دا وکړه چې د نورو جګړو نه په اصطلاح باندې مخنیوی وکړو او دغه مشکلاتو ته چې په سرحد کې موجود دي د مذاکراتو د لارې یو پاتیکې کېدو او په دې رابطه باندې تاسو معلومه ده چې بیا د ولایتونو صلاحیتونه نه بلکې د مرکزی حکومت صلاحیت دی او مرکزی حکومت پرې باندې رغنده ګامونه پورته کړي دي د پاکستان د هیواد سره د مختلفو په برخو کې خبرې ځاتړې پیل کړي دي او په دې اړوند باندې غواړي چې د دې مشکل ته د پای ټکی کړي.
ډېره مننه والي صاحب. د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس هم ورته غوښتنه ستاسو څخه کړې ده. د لیکلي دي چې د پکتیکا په سرحدي سیمو کې دي د پاکستان د تجاوز او تحرکاتو مخه په کلکه ونیول سي. عبدالمبین فقیرزاده، تاسو چې د ولایتي شورا غړی یاستئ، په دې وروستیو کې په برمل او نورو سیمو کې ورڅیرمه سیمو کې د القاعده یا هم حقانی شبکې د فعالیت راپورونه ورکول کیږي، څومره جدي دي دغه راپورونه تاسو ته؟
محترم وروره، دا خو په ټول افغانستان کې مشکلات او ستونزې دي، نو پکتیکا ولایت خو له پاکستان سره یو سرحدي ولایت او سرحدي یو داسې ولایت چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، بلوچستان هم سرحد ورسره لري. دا به خامخا قرار لري راوړي او په ډېر هغو سره راغوښتلی شي، خپل ناوړه عمل سرته رسولی شي، بیرته غوښتلی شي. خو یو اطمینان ټولو افغانانو ته ورکوو چې د پکتیکا ولسونه له خپل دولت سره ولاړ دي، څنګ په څنګ باندې هر وخت یې له خپلې خاورې نه دفاع کړې ده او د خپل دولت په څنګ کې درېدلې دي. همدارنګه تېر ورځ دوه درې ورځې مخکې د پاکستان کوم تاسیسات چې جوړېدل او تاسې به میډیا له لارې معلومېدلې، په پکتیکا ولایت کې یوه ډېره غټه مظاهره وسوله چې هغه بیخي ډېر خلک راټول شوي ول او دا یې غوښتنه کوله چې موږ د خپلې خاورې دفاع کوو او له خپل دولت نه غواړو چې که چېرې تاسې دې ته ضرورت وي پوځ یا خلکو ته ضرورت وي موږ د خپلې خاورې نه لویچ لوی دفاع کوو او تیار یو. نو پاکستان محترم وروره هر وخت افغانانو ته د دوستۍ په جامه کې گزار ورکړی او ټکی ورکړی ده. نو انشاءالله تعالی د پکتیکا په ولایت کې خلک دولت سره ولاړ دي او په پکتیکا ولایت کې تر نورو ولایتو انشاءالله تعالی یې ارامي ده او په آرام سره خلک ژوند کوي. ستونزې شته خو له دولتي مرکز نه یوه غوښتنه بله ده چې پکتیکا یو سرحدي ولایت ده، رښتیا هم سرحداتو ته باید پام وشي او سرحدات باید وساتل شي. هغه کلور دوګانې لیواوې چې هغه د افغانستان په داخل کې وي، زما په نظر سره که چیرې سرحداتو ته نقل شي او په سرحداتو باندې واړوي، یو پکتیکا ټول افغانستان په آرامه کې او په سوله کې ژوند تېروي. نو دا مو غوښتنه ده له خپلو لوړو چارواکو نه.
ډېره مننه ستاسو څخه. قومي مشر کلا خان، تاسو کې راته وایست چې څه وړاندیزونه لري ولایتي ادارې ته چې کومو چارو ته زیاته توجه وکړي او لومړیتوب ورکړي بیا رغونې ته، امن ته او کنورو کارونو ته؟
محترم زموږ له هر والي صاحب خصوصا دغه موجوده والي صاحب چې تېلن دغه د څو هفتو په کېږي ستاسودی نوی والي په صفت باندې اغوستوی راغلی ده. زموږ د پکتیکاوالو اول د تعلیم او د سیاحت او د بیا رغونې پکتیکا کې څه څومره امن ده د افغانستان په ولایت کې نه هغه څه چې د پکتیکا په ولایت کې په مخلای چې په ولایت کې مناسب مثال یې څوک نشي راوایي، خو دلته څه شی ده؟ څه دلته سالمه رهبری د پکتیکا چا نه ده کړې، نه په ولس کې چا ولس نماینده کړې، نه د دولت نماینده ګانو سالمه رهبری نه ده کړې، ځکه پکتیکا نور خلکو ته په بل قسم ښکاره کېږي. د پکتیکا ټول خلک چې
تفسیر سهر والی را وزیر اغلی به تعلیم گشتنه کلی ده انکشاف کلی ده سکانی کلی ده و ده سپاه و سکامه موږ د یو مرکزي شفاخانه لرو. د مرکزي شفاخانه کې څو شپېته بستره ده، په دې کې نظامي، ملکي، بلاخره همجواره ولایتونه د غزني ده او پکتیا ده. یعنې کله یې درته وویم چې په سلو کې اتیا فیصده دغه د همجواره ولایتو خلک مراځي او علي لاه کې خو دا باندې موسیقي لیدو چې مطلب د اولس خلک ډېر منندوی دي، خوشحاله دي، ډېره کمو امکاناتو د ډېرو خلکو تداوی کې. یعنی وبنه من سپرو نه بل ورځ 500 نفر خالي د دې د لیس ورکې د مریضان وګوري او خلکو ته پرچې ورکړي. نو د موږ له مرکز هم دا غوښتنه ده، له والي صاحب هم دا غوښتنه ده، له ادارې هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا تعلیم تربیه انکشاف او بیا رغونه او له والي هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا لکه مخکې ورور سپیران کې ولس به دیارلسو کله د رئیسان څخه په خپل ریاست باندې میراث ګرځولای دا موږ دا یې ساده څوک شکایت کوي باندې چې او کوي دی ولا ریاست څو سره یې مسخ شانت کوي باید هغه مکمل شي.
بله ډیره مننه. ژوندۍ اوسې کلا خان. بله ولی صاحب، تاسو د قومي مشر کلا خان دغه راز د ولایتي شورا د غړي او نور اوریدونکو غښتنې او پښتنې واورېدې، تاسو په مجموعي توګه دوی ته ځواب څه دی؟
یو خبره چې ورور وکړل چې هر څوک راغلی وادي کړي دي. ما په همیشه د قومي مشرانو سره دوستانو سره دروغي وادي نه کړي او ګیره ته چې لږ وعده خو راسره وکړم هغه څه چې کولی شم وعده کوم، ځکه هوایي وادي واقعا د چې کله سره لاړ شي ګټ ویل کېږي چې هغه وادي څه صلاحیت کړي چې په قدرت کې او چې زما مرکزي دولت چې څه توانمندي ورته پار لري په خاص ډول د انکشاف په برخه کې هماغه وعده به کوم. یعنې د هغې نه اضافه وعده نه غواړم ترسره کړم او نه مې تر اوسه پرې کړي. زما ټوله توجه بیا تکرار درته کوم، ټولو برخو ته ته ټولو برخو ته ما ولسونه په نظر کې نیولي دي، په خاص ډول باندې تعلیم او سولې ته او د دې بېلګه په وړو غونډو کې چې کله ما په دغه لږ وخت کې راغلی یم ټول یو نیم میاشتې او په هغې کې د اخته رخصتیان هم تاسو معلومه و چې اگر چې زه په رخصتیانو کې هم دلته هم د خپل ولسونو تر څنګ کې ورسره ولاړم. د اتو ولسوالیو نه ما لیدنه کتنه وکړله، د ټول نظامي کتابتنه د مشرانو سره، د سپینګیرو سره، د علماو سره، په خاص ډول باندې پرون ورځ بیا وایم چې هغه حقیقي تصیز موږ انعکاس نه ورته ویل کېږي. هغه مطبوعات چې ملي مطبوعات دي په دغه ساحه کې ډېر راسره شتون نه لري. موږ پرون د 300 علماو او د قومي مشرانو ځوانانو یعنی یوه ګډه غونډه ناسته درلودله د مختلفو ولسوالیو نه او هغه د دې عنوان لاندې چې د تعلیم او سولې ته څنګه په اصطلاح باندې کار وکړل، د دې نظریات مراټول کړل، د دې پیشنهادات راواخیستل او هغه خپلې طرحې او پروګرامې چې زموږ سره هغه د دې په وړاندې باندې کېښودل او په ګډه باندې یعنې دا ماته دا یو زیر غوندې و، یو په اصطلاح ماته یو داسې معلومه ده چې دا ولسونه په واقعي ډول باندې غواړي چې په دې هېواد کې په دې په پکتیکا کې هم د تعلیم څخه کې زیات کومک وکړي. لکه مخکې مې چې درته وویلې چې هغه پخواني دودونو او عادتونو ډېر زیات تغییر کړی دی. مشران چې راځي اول د مکتب درخواست رانه کوي او بیا په عین حال کې د مکتب د کیفیت او د قیمت په رابطه باندې خبر راسره کوي. بیا په څنګ کې د سولې خبر ماته سوال کړل، مخکې په اول لومړنیو خبرو کې یعنی دا هغه لومړیتوبونه دي مطمئن شما انشاء الله نور دا اطمینان زما او باور نور هم لوړ شو چې ما سره د ولایت په مقر کې د 300 په خواوشا کې مشران، سپینګیري او علما په خاص ډول باندې هغه ما سره په یو اواز باندې په دې برخه کې ژمنه کوي او په دې برخه کې سپارښتنې لري، غوښتنې لري چې څنګه سره په منظم ډول باندې او یو ډول په یووالي کې په اصطلاح باندې کار.
بل ډیره مننه والی صاحب. اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې ولایت په ولایت پروګرام اورېدې. په دې پروګرام کې مو د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. میلمانه مو د پکتیکا والی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده او قومي مشر کلا خان. له هغه اوریدونکو مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته او له هغه اوریدونکو بخښنه غواړو چې نه توانیدو ټلیفوني تماس جواب کړو. اسمسونه یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه لیکلي پیغامونه ولولو. تر بیا مو پر لوی خدای سپارم.
چوک نکی بابا لے بابا دے زن شلیوانے